پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم په پایل کې لړن خبرونه د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په چمتله سیمه کې وړ مشپه د ماین په چاودنه کې د برېښنا د یوې پایې د نړولو هڅه شوې خو چاودنې زیان نه دی اړولی او پرون سهار د کابل په بودخا کې د لوړ ولتاژ یوې پایې ته ماینونه ایښودل شوي وو خو دغه ماینونه کشف او شن کړی شو. دا خبره د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په رون په یوه ټویټ کې کړې ده. برېښنا شرکت وایي د دوی تخنیکي کارکوونکو د جنوبي سالنګ په تاغ مسیمه کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دو ویجاړو شوو پایو برېښنا د لنډ وخت لپاره بیرته ونښلوله. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول شوې وې. چارواکو په دې تړاو د دو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان رسنیو ته په استولي پیغام کې دا خبره کړې او دا یې هم ویلي چې دې وزارت 2 میلیون کتابونه یوازې په کابل ښار او د دې ولایت په ولسوالیو کې ویشلي او و نورو ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې د نه بدلون خبره داسې مهال کوي چې له بلخ ولایت پرته د افغانستان په نورو 3 ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته ټولګي د نجونو پر مخ تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې د ورځې ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به را روانه یکشنبې د می میاشتې پر اتمه چې د مور له ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري. دا سفر به له اوکراین سره د ولسمشر جو بایدن پیوستون څرګند کړي. له اوکراین شاوخوا 15 میلیون وګړي د روسیې د یرغل په نتیجه کې بهرنیو هیوادونو ته تللي. له 3 میلیون زیاتې پولند ته تللي او رومانیا 812,000 او سلواکیا هم د 322,000 اوکراینی کډوالو قربانه دي. نیوزیلند، امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او جاپان په ګډون له 500 هیوادونو د ګرځندویانو هرکلی ته چمتووالی نیولی دی. دا په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لومړی وار دی چې د کورونا وبا او پر سرحد لګول شوو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته ګرځندویان یا سیلانیان دغه هیواد ته ورځي. د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې هر کال تر 3 میلیونو ډیرو ګرځندویانو نیوزیلند ته سفر کاوه. ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې باندې د خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل واوري. په افغانستان کې طالبانو حکومت په هنې وزارت وایي د تیر جمهوریت نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه درغلی او لدی ورسته به هم د همدې نصاب لمخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. اختر زو راپورونه کې به واوري چې به هرته نوي کډوال شوی افغانان وایي اختر هغه شان نشیل منځل چې په هیواد کې دینه نه لمنځه.
زه خوشاله نه ووسی، هیلي ژوندې نه ووسی، هوست المنزل هم سخت
دي. د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې ونیز بحث کې مهم د اختر او امنیت موضوع ټاکلې ده. د پکتیا په سمکنه ولسوالۍ کې قومي مشرانو د دینی عالمانو په ملاتړ لولور اندازه 15,000 افغانۍ وټاکله.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کوچنی اختر دوهم ورځ مو مبارک په دې هیله چې ورځ او شپې په خوښۍ کې تیر کړی. د خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په هنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان رسنیو ته په استولي پیغام کې دا هم ویلي چې 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشل شوي او اوس مهال و نورو ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو سرنوشت لا هم معلوم نه دی، د طالبانو حکومت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت خبر ورکړی چې د تېر جمهوري نظام د نصاب له مخې چاپ شوي کتابونه یې یوه اندازه ویشلي، څه د ویش په حال کې دي او یوه اندازه نور په هند او چین کې تر چاپ لاندې دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان نن دوشنبه رسنیو ته د دغه وزارت د وزیر د اختریس پیغام رسولو په یوه برخه کې ویلي چې دا چاپ شوي او چاپ کیدونکي کتابونه له لومړي تر دولسم ټولګیو دي. په دغه اختریس پیغام کې د چاپ شویو او چاپ کیدونکو کتابونو د لګښت په اړه څه نه دي ویل شوي چې لګښت د چا لخوا ورکول کیږي. د تېر جمهوري نظام پر مهال په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو د کمښت ستونزه وخت نه وخت راپورته کېده، خو حکومت په دې اړه د بودیجې د کمبود خبره کوله. وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ښایي طالبان په افغانستان کې د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. یو شمېر راپورونه هم ورکول شوي چې دغه ډلې د ځینو فرهنګي کتابونو پر ځای نصاب ته د دینی کتابونو د ورزیاتولو پریکړه کړې، خو طالبانو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پوهنې وزارت ویان د سرپرست وزیر په دغه اختریس پیغام کې دا هم ویلي چې د آزاد رقابت له لارې په مراکزو او ولایتونو کې د نارینه او ښځینه ښوونکو د ګمارنې بهیر هم روان دی، او دا هم ویلي چې د هیواد په هره ولسوالۍ کې به لږ تر لږه له درې څخه تر لسو پورې د کلیوالي لومړنیو ښوونځیو او د هر ولایت په کچه د یوې سترې دیني جامعې چې لږ تر لږه به د زرو تنو زده کوونکو د ځایولو ظرفیت ولري جوړول یې په نږدې راتلونکي کې په پلان کې دي. طالبانو داسې مهال له لومړي څخه تر دولسم ټولګیو د کتابونو د چاپ او ویش خبره کوي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه یې نه ده کړې. دا هغه څه دي چې د نوي ښوونیز کال له پیله تر اوسه په هیواد دننه او بهر یې په پراخه کچه غبرګونونه او اندېښنې راپارولي دي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وان بیا هم په پخواني دریس ټینګار وکړ او وی ویل چې د دې مسلې د حل لپاره د خپل مشرتابه پریکړې ته په تمه دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د کوچنی اختر دوهمه ورځ د اختر زورا پورونو ته مخه کوو. په کونړ کې ځوانان او ماشومان په دې خوښ دي چې په پیل شوي کوچنی اختر کې په سیمه کې امنیت ټینګ دی او پرې د راکټ هاوان او نورو ډزې نه کیږي. د دې خبره لدی مخکې په دې ولایت کې په ډیرو اخترونو کې خلکو د امنیتي ستونزو له امله د اختر ورځې په سمه توګه نه شوی لمانځلی. نور په دې رپور کې.
دا د مرکز صدآباد اړوند د دم کلی خور دی چې پکې په لسګونه ټالونه زنګوګان او د کوچنیانو د لوبو نور شیان لګول شوي دي. دلته په زیات شمیر کې کوچنۍ نجونې او هلکان راټول شوي. د ټولو رنگارنګ او ښکلې جامې پر تن دي. نجونو لاسونه پر نکریزو سره کړي او بنګړي چبولې دي. ټول خوشاله دي. څوک په ټالونو او زنګوګانو کې ځانګي او څوک هم پکې د کیناستلو انتظار کوي. شوکت او عمران وایي
اختر ورځ دا چکر په هغه نوم جامې مې کې سپلای او شټار کې ځانګو چکر پیر خوشاله
دي. د کوټنی اختر خوشالي ول مانځو او پټانو کې چکر او خو زما سره هم ملګری دي. خلک دلته ډیر دي. چکر وایي څوک ټالونه کې ځانګي څوک دلته شربت اس کې څوک څه کوي څوک څه ټول دلته راغلي د خوشاله دي.
دوی وای وسنی اختر کې پوره امنیت ته او د تیرو اخترونو په سیر دوی او کورنۍ سره لغرونو د هوانونو میزایلو او نور وسلو د ډزو کې دوه ویر نشته دي. د اسدآباد وسیدونکو عرفان الله کونړه
نو نن مهوټ کړه چې ولسوالۍ تلاټ فیا شګل او د ترڅنګ ډانګام مخکې امنیتي وزخنه اوس په ډاډه زړه مونږ کولای شو چې لاړ شو دلتا خپل دغه خوخی ول مانزو.
که څه هم کونړیان په دې خوښ دي چې په ولایت کې جګړه ختمه شوي او طالبانو هم د ډاډمن امنیت تامینولو ژمنه کړې، خو د روژې په میاشت کې په کابل، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې چاودنو، په خوست کې د پاکستان بمباریو او کونړ کې توپچي بریدونو په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله.
کندوز یو شمیر ښاریان وایي اسګنې اختر د پخوا کلونو اخترونو په شان خوند او رنګ نه لري، او پر دې سربېره د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده. د دوی په خبره پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانان سره راټولېدل، د موسیقي بنډارونه به یې کول تر څو د اختر شپې ورځې په خوښۍ کې تېرې کړي، خو اوس دوی له دغو خوښیو بې برخې کړی شوي او یوازې اخترونه خپلو خپلوانو ته د پرتلو سره لمانځي.
یو شمیر کندزیانو له آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په سیمه کې نسبي امنیت تامین دی، خو اقتصادي ستونزې، وزګاري او بېوزلۍ هغه لاملونه دي چې پر سګنی اخترې ناوړه اغیزه کړې ده. د کندز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن ګلزمان وایي د فقر، بېوزلۍ او د طالبانو له لوري د لګول شوو محدودیتونو له امله اختر د زیات شمیر خلکو له پامه غورځېدلی دی.
سګن اختر ډېر بې خوند اختر دی، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې نشته دي، روزګار نشته دي، نو اختر هم په پیسو لمانځل کېږي. بل اخوا په اختر کې سي او نیم ملګري راټول نه شي او موسیقي موسیقي نه وي، نو هغه هم خوند نه کوي. خو اوس د طالبانو لخوا موسیقي بنده شوې ده، څوک موسیقي اورېدلی هم نشي. نو
دوی زیاتوي چې پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانانو د خوښۍ مجلسونه جوړول، اټنونه به یې کول او موسیقي به یې غږوله، خو اوس هغه پخواني دودونه له سیمې کوچېدلي دي او خلک د سکوت او چپتیا په فضا کې اختر لمانځي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 43 کلن عبدالله راته وویل
تېرو کلونو کې امنیت څه محدوده وه، خو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و، خلکو به اخترونو لپاره امادګي نیوله، خو اوس هم د خلکو اقتصاد خراب دی، هم طالبان قیوداتو له امله سګنی اختر دومره خوند نه لري، ځکه هغه اګۍ جنګي، موسیقي غږول او نورې دودیزې لوبې چې خلکو به کولې په اخترونو کې هغه نشته.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی حسیب الله هم ورته خبره کوي.
مخکینی اختر او اوسنی اختر فرق دې دی چې مخکې اختر کې خلکو سي اقتصادي وضعیت ډېر ښه و، او فعلي خلک سي ډېر اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، نشي کولی چې خپل هغه مشکلات حل کړي. نو هغه وخت کې ټولو پیسې درلودلې، هغه وخت وضعیت یې ښه و، میلو ته به تلل.
د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی شیر علي بیا وایي په هیواد کې څلور لسیزو جګړو، کډوالۍ او اقتصادي ننګونو افغانان سخت ځپلي دي، ځکه اختر ته د خلکو هیلې د پخوا په څیر نه دي.
قسمی که مثلا سابق بود او قسم نیست، او خوشی که بود او
د پخوانی وخترونو په پرتله سګنی اختر دومره خوند نه لري. صحیح ده چې د اسلامي امارت پراتک سره په امنیتي وضعیت کې ډیر بدلون راغلی دی. امنیت ښه دی، خو اختر د پخوا په څیر خوند نه لري، ځکه اوس هغه پخوانی دودیزی میلی او خوښۍ نشته.
کندزیان ساش کال کوشنی اختر په داسې حال کې لمانځي چې د پخوا کلونو په پرتله ساش کال په دې ولایت کې د جګړو لمن راټوله شوې ده، نسبي امنیت تامین دی، او له مرکز څخه ټولو ولسوالیو او کلو ته غځېدلې لارې خلاصې دي او خلک هرې سیمې ته تګ راتګ کولی شي، خو اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ، بېکاري او لګول شوي محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د اختر د لمانځلو بڼه یې بدله کړې ده.
په افغانستان کې له نوي بدلون سره ډیری هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللي وایي اختر هغه شان نشي لمانځلی چې په هیواد کې دننه یې لمانځه. یو شمیر دغو بهر ته نوي کډوال شو. ازادي راډیو ته وویل له خپلې کورنۍ لرې په جلا وطنۍ کې د اختر د لمانځلو لپاره ډیره لیوالتیا نه لري.
یوه افغان کورنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته له افغانستانه کاناډا ته کډواله سوې، مشره یې امنه مایار چې مخکې خبریاله او د ښځو د حقونو یوه فعاله وه، وایي په تېرو کلونو کې په هیواد دننه له خپلو خپلوانو او دوستانو سره اخترونه ډېر ښه نمانځل، خو په خبره یې سږ کال کډوالۍ له دې او کورنۍ څخه یې د اختر نمانځلو خوښي اخیستې ده.
سږ کال به نه زه او نه زما کورنۍ اختر ولرو، ځکه ما موږ دلته نوی راغلی یو او تر اوسه بلدم نه یو. معمولا اخترونه په خپلو هیوادونو کې خوند کوي، دود دستور مذهبي دینی مراسم په ځای کولی مناسکې دا ډیر خوندور وي.
هلته په انګلستان کې د اغلې معیار یوه بله هم مسله کې ژورنالیست ښکلا شیرزاد هم ورته یو حالت لري. ښکلا وایي دا چې ساکل خپل خپلوان او کورنۍ لري ده د اختر د منځلو انګیزه نه لري.
د ټولو هغو افغانانو لپاره چې هغوی دغه د نوي بدلون پر اتاق سره هیواد پرېښی او نور هیوادو ته تللي، اختر به ورته ډېر سخت وي، ځکه لومړی اختر یې بیا له خپلې کورنۍ دوستانو نه لري، دوی به اختر لمانځي. په افغانستان کې خو طبعا اخترونه ډېر پر رنګوي،
خو ځینې تازه کډوال شوي افغانان وایي د روزي نیولو ټول فرایض پر ځای کړي او اختر به هم ونمانځي، خو هغه شان نه څرنګه چې په هیواد دننه یې نمانځه. مدني فعال مجيب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
دا اختر نه په حق قسم اختر ده او نه تابعیه په هغه قسم باندې نیول کېدای شي، ځکه چې زړه خوشاله نه ووسي، هیلې ژوندۍ نه ووسي او سړی تمه او توقع ونه لري، نو طبیعي خبر ده چې هوس لمانځله هم سخت دي. دی یو دینی فریضې په توګه باندې لکه څنګه چې مو روزه نیولې ده، اختر هم طبیعي خبر ده چې کوو به اختر به لمانځو، اما رنگ به هغه شان نه وي کوم چې د نورو اختر.
ساکال کوچنی اختر په داسې حال کې راورسېده چې زرګونه افغان کورنۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېلابېلو هېوادونو ته کډوالې شوي دي. کوچنی اختر او لوی اختر دا دوه هغه د خوښۍ نمانځنې عمومي رسم دی چې د نړۍ په ټولو اسلامي هېوادونو کې په کال کې یو ځل نمانځل کېږي، خو دا چې اکثره افغانان بېلابېلو اروپایي او امریکایي هېوادونو ته کډوال شوي یا د هېوادونو کې د دې رسم نشتون لا دوی ساړه کړي او د اختر د نمانځنو شور او شوق ورڅخه
خيستای دی. آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لسګونه ملکی وګړي چې د اوکراین له ماریپول ښار څخه ایستل شوي نن د هیواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. د کسانو ملګرو ملتونو او سرسلیب د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د ازو فستال د فولادو له فابریکې را ایستل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل څخه.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د سلو په شاوخوا کې ملکی وګړي چې له کلا بند شوي ماریوپول ښار څخه ایستل شوي نن زاپاروژیا ښار ته ورسېدل، خو سلګونه نور له هم د بندري ښار آزوف د فولادو د تولید په فابریکه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې پاتې دي. زلنسکی پر ټویټر په یو بیان کې د دې بریالیو عملیاتو ستاینه کړې او لیکلي دي چې اوس به له ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې فابریکه کې د پاتې نورو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د شری چارو ویان ساویانو ابریو پرون وویل چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په مرسته او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د ازوفستال د فولادو د تولید له فابریکې د خلکو د ایستلو هڅو نتیجه ورکړه. د روسیې دفاع وزارت د ژغورل شویو کسانو شمیر اتیا ښودلی او ویلی دي هغه کسان چې غوښتلې د اوکراین د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي د ملګرو ملتونو او سره صلیب استازو ته وسپارل شول. د اوکراین د ملي ګارد یو چارواکي پرون د دې هیواد ملي ټلویزیون ته وویل له دې فابریکې د ټولو ملکی وګړو د ایستلو لپاره لږ تر لږه دوه نورو عملیاتو ته هم اړتیا شته. په دې فابریکه کې سلګونه ملکیان چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کلابندو پټنځایونو کې پاتې دي. اوکراینی چارواکي وایي د دې ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي. د ماریوپول ستراتیژیک اهمیت چې کرمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت دی دا ښار د روسیې د بیرحمانه بمباریو لپاره په یو مهم هدف بدل کړی دی. روسیې په 2014 کال کې کرمیا چې د اوکراین خاوره وه د خپل قلمرو زمیمه کړه. اټکل کېږي چې نږدې 3000 کسان لا هم په ماریوپول ښار کې او د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنگیالي د ازوفستال فابریکې په پراخه ساحه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې بند پاتې دي. دا د ماریوپول یوازینۍ سیمه ده چې تر اوسه هم روسي ځواکونو نه ده نیولې. د جنگیالیو د شنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو په یوه ویډیو کې وویل چې خواړه، اوبه او نور د اړتیا وړ شیان خلاص شوي دي او مرسته غواړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
لخبرونو ور آخوا.
یو ځل بیا مو اختر مبارک. په افغانستان کې رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سږکال د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د رسنیو یو شمېر کارکوونکي د طالبانو له لورې پر رسنیو د محدودیتونو لګول، اقتصادي ستونزې او وروستۍ مرګونې بریدونه هغه لاملونه یادوي چې د سږکال اختر لپاره د دوی ځانګړي پروګرامونه پیکه کړي دي. نور په دې رپورټ کې
دا دی وی رسنۍ د خبرونو جوړونکې دی چې کلونه کلونه یې د رسنیو له لارې خلکو ته اخترېزي خبرونه جوړې کړې. د ده او د همکارانو هدف دا و چې د اختر په ورځو خلک خوشاله وساتي. د ده په خبره په تیرو کلونو کې به کنسرتونه او خبرونو ته د هنرمندانو را بلل د دوی مهمې اخترېزي خبرونه وي، خو سږکال رسنۍ هغه شان خبرونه نه لري. د رسنیو دا کارکوونکی د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د سږکال د خپلې رسنۍ د اخترېزو خپرونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
سږکال زموږ په اخترېزو خپرونو کې د هنرمندانو په ځانګړي ډول د سندرغاړو ځای تشته برور ته کومې پېښې چې کابل کې وشوې څناسه یې اغېز کړی. د دې ډلې د عبدالرحیم شهید د ښوونځي پېښه او هغه چاودنې چې تر تېرې شپې روانې وي، د همدې عمله زموږ د اختر لومړۍ ورځ له تېر سره توپیر لري. پر ځای خلک د شهیدانو له کورنیو سره تګ راتګ کوي. بل توپیر اقتصادي مسله ده. زموږ ډېرې خپرونې بودیجې ته اړتیا لري او په ټوله کې دا پر رسنۍ او د رسنیو پر کارکوونکو اغېز کوي.
د ټینګار کوي چې د اخترېزو پروګرامونو نشټوالی د دې لامل شوی چې مخاطبین او سوداګریز اعلانونه یې راکم شي. طالبانو څو ځلې ویلي چې رسنۍ کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپرونې جوړې او نشر کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره چې کومې اقتصادي ستونزې رامنځته شوې له امله یې اخترېز د څرخوانونه تش شوي او سږکال د رسنیو له لارې د تیرو کلونو په شان اخترېز پروګرامونه هم نه نشرېږي. محمد ازادۍ راډیو ته وویل
کوم کنسرتونه او اختریز پروګرامونه چې رسنیو درلودل خلکو د خوښۍ او بوختیا لامل کېدل، خو له بده مرغه سږکال یې نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت چارواکو پرون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په سالنګ لار کې د روښنایي دښمنانو لخوا د وارداتي برېښنا دوه ستنې نړول شوي دي. برېښنا شرکت ویلي له دې امله د کابل په ګډون په دغه مسیر کې 11 پراته ولایتونه له برېښنا بې برخې شوي دي، چې دې چارې کابل ښاریان د اختر په ورځو د نازنګړو شویو تلویزیوني پروګرامونو له لیدو هم محروم کړي دي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته به غوږ شو.
اکانومیست مجلې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروستیو پرمختګونو ته په اشاره لیکلي، پاکستان له طالبانو سره د خبرو حوصله له لاس ورکولو په حال کې دی. د مجلې په وینا د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر چې د طالبانو له واکته د رسېدو درې اونۍ وروسته یې کابل ته سفر وکړ، د دې سفر پر مهال یې هڅه وکړه چې نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان راتلونکی به د طالبانو له بیا واکته رسېدو سره روښانه وي. په مقاله کې لولو چې په داسې حال کې چې امریکا او متحدین یې وروسته له هغه له افغانستان ووتل چې دا هیواد یې یوې افراطي اسلامي ملیشې ته په لاس ورکړ، خو د پاکستان د آی اس آی مشر جنرال فیض حمید خوشبینه و چې په افغانستان کې به هر څه سم سي. اکانومیست لیکلي کله چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د پاکستان په پوځ او استخباراتو کې ډیری کسان خوشبین وو، ځکه پخوانی افغان حکومت چې نور له منځه تللی و ګواکې له خپل ګاونډي پاکستان سره مخالف او د پاکستان له سیال هند سره یې نږدې اړیکې درلودې. د مجلې په وینا د افغانستان نوي واکمنان طالبان د پاکستان د استخباراتو پخوانی ملګري وو او پاکستان له لومړیو کلونو راهیسې له طالبانو سره مرسته کوله چې مشران یې د اوږدې اخترځي پر مهال په پاکستان کې اوسېدل. خو د مقالې په لیکنه د دواړو خواو ترمنځ اړیکې هغه مهال سړې سوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د دغو بریدونو پړه پر غاړه واخیسته. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کیږي. افغان چارواکو تیره میاشت ادعا وکړه چې په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې ملکی وګړي وژل شوي. پاکستان په رسمي ډول دا بریدونه نه دي تایید کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د طالبانو له حکومت یې په کلکه غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په افغانستان کې دننه سخت اقدامات وکړي. طالبانو هم خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې دننه د دا ډول بریدونو تکرار به ښې پایلې ونه لري. امریکایي مجلې بزنس انسایډر په یو مقاله کې لیکلي چې څنګه پر افغانستان د طالبانو یو ځل بیا واک ته د رسېدو وروسته د یو رستورانت د څښتن کاروبار ګډوډ شو او هیڅ هیله ورته پاتې نه شوه.
مجله د مجیب الرحمن مسلی کیسه کوي چې په کابل کې یو کوچنی ریسټورانت لري، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې 80% سوداګري له لاسه ورکړې ده. هغه بزنس انسایډر ته ویلي چې د ضعیف مالي وضعیت له کبله اړ شو چې خپل ریسټورانت وتړي. ورځپاڼې د مسلی له قوله ویلي دا مهال افغانان نسي کولای ریسټورانونو ته ولاړ سي، ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور 15 لکه افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول توکي چې پخوا په خلکو کې دود ول منع کړل، او ویل تر دې وروسته به ناوې ته ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کېږي. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو، دیني عالمانو او مدني فعالانو د څو ورځنیو سلام مشورو وروسته بالاخره د کوچني اختر په اوله ورځ د ښځو ولور 15 لکه افغانۍ اعلان کړ. قومي مشرانو وویل پخوا د ښځو له ولور سربیره نور ډیر لګښتونه، سره زر او نور توکي دودو چې کورنۍ ستونزو سره مخامخي کړې وي. د مشرانو په وینا چې د پریکړې سره هغه ټول شیان بند شول او صرف 15 لکه افغانۍ وټاکل شوې. د څمکنۍ یو تن قومي مشر ځواني خان ونک آزادۍ راډیو ته وویل
مقصد نور اضافتي شیان لکه د دستور د دالتا زمونږ په وطن کې زار دي، وریجې دي، غوښې دي، ماما کبا ده، تر کبا ده، او دغه شیان چې دي دا ټول مقصد ایمان زلوړه صرف 15 لکه روپۍ ولور شو چې هغه نه مقصد د خپلې خور لور بندوبست شي.
د قومي مشرانو د جرګې په مخکینه ناسته کې 3 لکه افغانۍ ولور په پام کې نیول شوی و، خو مشرانو او ځایي اوسیدونکو ځکه تایید نه کړي د اوسني وخت دود او رواج ورباندې نه سمبالېده. مدني فعال او ژورنالیست رحمت الله هیوادمل وایي مهمه دا ده چې مسؤولې ادارې د قومي پریکړې په لیکېدو کې هڅې وکړي.
ولور 15 لکه افغانۍ وټکل شو، خلک د دغې د ولور د ټکنې څخه پره راضي وو، دوی خوشاله وو او دوی هیله وښودله چې په دغه برخه کې نور هم کار وشي، ودي سرل شي او بیا د نه پرېښودل کېږي تر څو خلک بیا بېځایه کارونو ته مخه نه کړي.
مدني فعال محمد شفیع حیدری وایي اوسنیو لګښتونو او شتري وجونو ته په کتو 15 لکه افغانۍ ولور ډیر نه دی.
دغه ولور اوس وختونو کې کوم بوج نه اچوي. خغه ځوانان چې کچکی لارو به اروپا ته تلل، متحده عربی امارات ته تلل، د ولور لپاره په ځان ستونزې تیرولې.
په څمکنۍ کې د ولور د اندازې د ټاکلو په هڅو کې د قومي مخورو او مدني فعالانو سربیره د ولسوالۍ ځایي مسؤلین هم شریک ول. د څمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص ویل د دې مهمې قومي پریکړې لپاره لیکې دوه ساره نه کوي.
د علما او پتاید باندې هغه فیصله نن اعلان شو، ولستر خوښي سرګند کړه، 15 لکه افغانۍ دغه ولور وټاکل شو.
سره لدې چې د پکتیا په څمکنیو کې د ولور لپاره د یوې اندازې ټاکل او د نورو غیر ضروري رواجونو د مخنیوي لپاره قومي پریکړه یو ښه پرمختګ ګڼل کېږي، خو معلومه شي چې ځایي مسؤلان او پخپله قومونه د دې پریکړو په پلي کېدو کې څومره جدي دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او اوس هم ستاسو څو پیغامونه اورو چې د اختر په مناسبت مو را لګیلې دي.
زما جامان الله د هلمند مغالي ولسوالۍ آزادي راډیو خپل ټول د سنت د اختر مبارکي وایم. موږ په خپل سیمه کې د خدای په فضل سره د اختر په لاره کې مراسم باندې تیر کړي چې تر اوسه پورې ساری موږ د دوی خوشحالي مو لیدلې. تر ډېره هغه مو یو پلاستیکي تاکم نه دی اورېدلی. ټول مشرانو څخه مې هیله ده چې نور هم دغه سکوي نظارت لاندې په ټول منطقو کې دغه سیمې سوي سلامت حالات قایم شي. نو مهرباني به مې له توجه سره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. د وړکي اختر مبارکي وړاندې کوم. او ټول افغان ولس ته د وړکي اختر مبارکي یې الله دا وکړي چې دا عید د ټول افغان ولس خوشحالۍ وګرځي. او بختواله شایم د خوست ولایت څخه
سلامونه او نیک هیله. د ازادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته وایم میرویس اخلاقي هم د هلمند ولایت اوسیدونکی. په لومړي قدم کې د ازادۍ رادیو مشرتابه او ټول همکاران ته د کوچني افر پر راشیدو مناسبت مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې دا اختر مو د سولې، امن، امنیت او ګډمنۍ کال وګرځي. هره ورځ مو د اختر سره اختر مو بختور سره. په دې درنښت میرویس اخلاقي هلمند ولایت.
ازادي رادیو اوري او وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې او نیز بحث لرو په توشي بو کې زما همکار احمد تکل وړاندې کوي. بیا هم د اختر په مناسبت په دې بحث کې خبرې کوو. اختر دازل له اقتصاد